په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې دي. زه رضوان مرادم د ازادي راډیو د یو بل یو ساعت خبرونه درته د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستیو سیاسي او امنیتي تحولاتو د غراز غټو په خبره په دې خبرونه کې ریپورتونه او مطالب اوریدل شي، خو له هر څه مخکې زبیر شمن د افغانستان د دې محل مهم خبرونه وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي چې په 2009 کال کې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو او بهرنیو ځواکونو لخوا په عملیاتو کې له 2400 نه ډیر ملکی خلک وژل شوې دي. په کندهار کې یوې ځانوژنې حملې د دامان ولسوالۍ یو شمېر پولیس او ملکی کارکونکي ژوبل کړي دي. په خوست کې یوې چاودنې د ملي اردو 400 عسکر وژلي. او په نړیوالو خبرونو کې هم په مهم مسایلو خبرونه لرو. د خبرونو تفصیل. ملګری ملتونه وایي چې په 2009 کال کې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو او بهرنیو ځواکونو لخوا په عملیاتو کې له 2400 نه ډیر ملکی خلک وژل شوې دي. په کابل کې یوناما یا د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر نن وویل چې په 2009 کال کې د 2400 ملکی خلکو وژل کېدل. په دغه کال کې د 2008 کال په پرتله په ملکی مرجوبله کې 14% زیاتوالی ښیي. یوناما په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې په 2009 کال کې د وسلوالو مخالفینو په عملیاتو کې 1600 دیرس ملکی خلک وژل شوی دي چې د 2008 کال په پرتله 40% ډیروالی ښیي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په 2009 کال کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې بیا څه کم 600 ملکی کسان وژل شوی چې د وړم کال په پرتله د دغو ځواکونو لخوا په ملکی تلفاتو کې 80% کموالی ښیي. د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د نن سهار د ځانوژنې حملې د مرجوب لپاره بیلابیل راپورونه ورکړ شوي دي. د کندهار د امنیت قومندان سردار محمد زازای وایي چې په حمله کې درې پولیس شدید ټپیان شوي دي. د دامان ولسوال سراج احمد وایي په حمله کې درې پولیس او د دامان ولسوالۍ یو شمېر ملکی کارکونکي ژوبل شوي دي. بلخوا د کندهار د میرویس روغتون چارواکي وایي چې دوی ته وو ټپي پولیس او څلور ټپیان ملکی کسان ورول شوي او د یو ملکی کس مړی هم ورسېدلې دي. په دغه حمله کې ځانوژنې حمله کوونکي له چاودیدونکو موادو بار مازدا موټر د دامان ولسوالۍ ودانۍ ته نږدې چولې دی. په خوست کې نن له غرمې مخکې د یو ماین په چاودنه کې د ملي اردو 4 عسکر ووژل شو. په خوست کې د ملي اردو د لوی لوی درستیزوال جنرال ظهیر وردګ ازادي رادیو ته وویل د ملي اردو عسکرو په سیمه کې 4 ځای پر ځای شوی ماینونه کشف کړي وو چې خپل قرارګاته د لګدولو په محل یې یو په موټر کې پرې و چاودې. د هغه ویل په پیښه کې یو ملکی کس هم وژل شوی او بل ټپي شوی دی. خو بلخوا وسلوالو طالبانو د حزب اسلامي مخالفې ډلې په بیلو اداو کې ویلي دي چې دا چاودنه د دوی کسانو کړی او په موټر کې سپاره عسکر پکې وژل شوی دی. د یو بل خبر لمخې د خوست ګردیز پر لوی لار د زدرانو په سیمه کې د ملي اردو په یو موټر د ماین چاودنه شوه. د خوست چارواکي وایي په چاودنه کې 2 عسکر ټپیان شوی دي. وسلوالو طالبانو چې د پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی په چاودنه کې د 2 تنه عسکرو د وژل کېدو ادعا کړې ده، خو چارواکو د دوی دا رد کړې ده. او د کابل کار د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغاني په شاهزاده سرای او د کابل په نورو ځایونو کې لږین نورو بهرنیو اسارو سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3 افغاني او 40 پوله یو اروپایي یورو نش په افغاني او اویا پوله یو سټرلینګ پاوند او اویا افغاني او 40 پوله یو سعودي ریال 12 افغاني او اتیا پوله زر ایراني تومانه 3 افغاني او زر پاکستاني کلدارې 512 افغاني. نو د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به نوریاس نوري وړاندې کړي.
په هایټی کې د رښتار او د درجه زلزلې ورسته د وو درجه زلزلې ورسته د سلګونو کسانو د مرګ ژوبلې ویلشته. د زلزلې مرکز پایتخت پورتو پرنس ته نږدې و چې د جمهوریت ریاست د مانی او د ملګرو ملتونو د سولې ساتونکو ماموریت د دفتر په ګډون ډیری ودانې یا نړولې هم ورته ډیر زیان رسولې دي. ملګرو ملتونو ویل چې د ماموریت د رئیس هیدی انابي په ګډون له ډیرو کارکونکو چې د زلزلې په وخت کې په دفتر کې وو خبر نه لري. د سیشن به د ورځې له زلزلې ورسته هایټی دوه نور ټکانونو هم ولړزو چې شدت 15.9 او 15.5 اټکل شوی دی. راپورټونه څرګندوي چې یو شمېر کسان د ړنګو ودانیو لاندې دي ژغورونکي هڅه کوي چې ړنګو شوو ودانیو لاندې خلک راوباسي. مخابراتي سیستم هم تر ډېره ګډوډ شوی دی. له حیاتي سره د نړیوالو مرستې په لاره د امریکا متحده ایالاتو، کاناډا، فرانسې او یو شمېر مرستندویو ټولنو د لاتین امریکا له دغه هیواد سره د مرستې ژمنه کړې او ویلي دي چې د ژغورنې عمله به ور استوي او بشري مرستې به وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن پرون د مرستو اعلان وکړ.
The United States is offering our full assistance to Haiti.
د امریکا متحده ایالات له هایټي او نورو سیمو سره پوره مرسته کوي. موږ به د طبيعي آفتونو ضد ملکي او پوځي مرستندوی ډلې او د غرض بشري مرستې ورسو او له هغو کسانو سره خواخوږي څرګندو چې خپل کورنۍ او عزیزان یې له لاسه ورکړي دي. هایټي چې شاوخوا 9 میلیونه نفوس لري د لاتین امریکا یو بېوزله هیواد دی. له راپورټونو سره سم په یمن کې د القاعده شبکې یو مشوک مشر له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. د یمن په ختیځ کې د شبوا ولی وویل دغه سړی عبدالله مهدار نومیږي چې د امنیتي ځواکونو له لوري په عملیاتو کې وژل شوی دی. له راپورټونو سره سم دغه سړی په شبوا کې د القاعده مشر و. د یمن حکومت په څو ولایتونو کې د القاعده شبکې سره په جګړه بوخت دی. اسرائیل هڅه کوي چې له ترکیې سره ډیپلوماتیکي ناندرۍ آرام کړي. ترکیې دا وروسته هغه چې ترکیې له اسرائیل څخه وغوښتل چې د دوی له سفیر سره د بد چلند لپاره د بخښنه وغواړي. ترکیه وایي چې د دوی له سفیر سره د یوه ډیپلوماتیکي غونډې په ترڅ کې چې د ترکیې د یوه ټلویزیوني پروګرام په برخه کې و ناسم چلند شوی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وویل د اسرائیل د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دانیل ون هڅه کړې چې زموږ سفیر او ګاز چلیکل ته د دوشنبې په ورځ د یوې غونډې پر مهال اهمیت ورنکړي. په غونډه کې د ترکیې د تلویزیون پر یوې ډرامې انتقاد شوی چې پکې اسرائیلي جاسوسان پر یوه کوچني انتحاری کوي. په غونډه کې د ترکیې سفیر ته ټیټه څوکۍ ایښودل شوې وه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وویل چې اسرائیل باید دا توضیح کړي او بخښنه وغواړي. دا د دغو دوو هیوادونو ترمنځ تازه لفظي شخړه ده. تېر کال د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان پر غزې د اسرائیل برید غندلی و. پولیس وایي د عراق په لویدیز ولایت انبار کې نن په یوې ځانوژونکي حملې کې اووه تنه ووژل شول او شپږ تنه نور ژوبل شول. ځانوژونکي په چاودېدونکو موادو بار موټر د فالوجه په شمال کې د سقلویا د ښار د پولیسو یوه ماموریت ته نږدې والوزه او په وژل شوو کسانو کې پولیس هم شامل دي. چارواکو په دې ښار کې په ګرځېدو بندیز لګولی دی. انبار ولایت په وروستیو اونیو کې د ډېرو حملو شاهد و. شپږ ورځې وړاندې په هیت ښار کې په څو بمي حملو کې اووه تنه وژل شوي وو. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دو بجې او اته دقیقې دي. افغان دولت پلان لري چې له جګړې څخه د طالبانو د راړولو په هدف هغوی ته د کار پراخه زمینه برابره کړي. د هرات امنیتي مقامات وایي دغلته ګڼ شمېر وسلې نیولې دي. په کابل کې د افغانستان او متحده ایالاتو د کرنې د چارو د وزیرانو له تازه څرګندونو مو خبرو. د ننګرهار د نوي ولایتي شورا د کار د پیل رپورټ هم لرو. د پاکستان د سخدریزو ډلو د فعالیت موضوع هم په یو مطلب کې درسره څېړو. او د خبرونې په دوهمه برخه کې د ونې بحث پرېږي چې پکې ولسي جرګې ته د ولسمشر کرزي د نویو پیشنهاد شویو وزیرانو په اړه خبرې کیږي. تاسو زمونږ غږ آزادي راډیو اورئ. له رپورټونو سره سم افغان حکومت داسې پلان لري چې په لسګونو زره طالبانو ته د کار او روزنیزو پروګرامونو وړاندیز وکړي. همداراز نور اقتصادي پیشنهادونه هم ورته کیږي څو په دې ډول له اته کلنې جګړې وروسته طالبان له جګړې لاس واخلي. افغان چارواکي وایي چې دا پروګرام به د لندن په کانفرنس کې چې د روانې میلادي میاشتې په اته ویشتمه جوړیږي وڅېړل شي. اسوسییټډ پریس آژانس دا مسئله څېړلې چې احمد شیبری په لنډو وړاندې کوي.
افغان حکومت غواړي چې په لسګونو زرو طالبانو ته د کار زمینه برابره کړي، روزنیز کورسونه هغوی ته جوړ کړي او بیا هم نور داسې شرایط ورته مساعد کړي چې دوی له جګړې لاس واخلي. افغان چارواکي هیله مندي چې دغه پروګرام چې په میلیونونو ډالر به پرې مصرف شي تر 15 زره طالبان روغې جوړې ته وهڅوي. خو هغه کسان چې دغه پلان پر مخ بیایي وایي تر هغو چې طالبان داسې فکر کوي چې جګړه ګټو نو فکر نه کوو چې دوی به وسله پر مځکه کیږدي. خو د ولسمشر حامد کرزي سلاکار محمد معصوم ستانکزی د دې پلان پر اهمیت ټینګار کوي او وایي چې له دې سره به د جګړې بڼه بدله شي. افغان ولسمشر له طالبانو سره د روغې جوړې وړاندیز کړی دی او د هغوی مشر ملا محمد عمر ته یې بلنه ورکړې ده چې خبرو ته کښېني. افغان چارواکي وای چې د دوی د سولې پروګرام به د عراق د روغې جوړې له پلان سره فرق ولري. په عراق کې په زرګونو سنی یاغیان چې له امریکایي ځواکونو سره جنګېدل، له دولته د معاش اخیستلو په مقابل کې له القاعده شبکې بیل شول او له سیمه ییزو ځواکونو سره یو ځای شول. افغان چارواکي وایي د لندن په نړیوال کنفرانس کې به دا مسله وڅېړل شي چې عادي طالبانو ته داسې شرایط برابر شي چې هغوی له جګړې لاس واخلي او د دوی له مشرانو سره خبرې وشي. خو وسله والو طالبانو مخکې هم د سولې خبرې رد کړې وې او شرط یې دایي شوی و چې بهرني پوځیان د افغانستانه ووځي. اسوشیټډ پریس اژانس لیکي چې یو شمېر داسې افغانان شته چې په حکومت کې مسون نه وو یا د حکومت له اداري فساده پتن شوي وو، نن سبا له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د ولسمشر کرزی سلاکار محمد معصوم ستانکزی وای که چرته د طالبانو عادي غړي عادي ژوند پیل کړي، نو د هغو طالبانو د فعالیت ساحه به محدود شي چې له جګړې لاس نه اخلي. د سولې په برخه کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل جرمنی مجلې دیر شپیګل ته په مرکې کې وویل د طالبانو د روغې جوړې پلان ته امریکا تیاری لري. د جنرال مکریسټل په باور ډېر شمېر عادي طالبان او د هغوی سر روپان به دې ته تیار شي چې له جګړې لاس واخلي، خو په دې برخه کې د جنرال مکریسټل په وینا یوه پلان ته اړتیا شته.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په هرات ولایت کې یو شمېر وسلې نیول شوې دي. چارواکي وایي چې شک دی چې دا وسلې به له ګاونډي هیواد څخه افغانستان ته راوړل شوې وي. له هرات خاره د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ځانځه په دې اړه رپورت لري.
د هرات امنیت چارو قمندان جنرال اسمت الله عزیزی وویل 15 میله کلاشینکوف د فراه ولایت بالا بلوکول سوری څخه د طالبانو په ذریعه یو 303 ډوله مسافر او موټر کې په مهارت سره ځای په ځای نیت لري چې د هرات په مربوطه توګه په خپل پلویانو تقسیم کړي. چې د هغه په وینا تر رسېدو وړاندې ونیول شوې
دا هغه کشف راپور پر اساس باندې چې مدیریت زد تروریزم تر رسېدلی وو، چې د دې اساس افراد بیا غواړي چې هرات خلک په ویر ویل جن کې خلاوې راواستي. فراه له بالابلوک څخه 15 میله خلا کلاشینکو اسکول ګریسبند وه، 302 موټر کې چې 302 موټر د پنده راغلی وو. د شپې توقف یې په فراه کې وو. په دې موټر کې رالېږي دوه نفره د دوی سره وه. دا یې غوښتل چې د دلاباد سنگی او کوشکونه ولا سوالوی ته ولې دوی خوشبختانه ولا طرا او کنزل اسم الله سلام سره د دې پیشي سره ملان
د روان کال په ګډو کې د دریم پلا د چفرا ولایت خره لیدونکو وستې د هرات پولیس نیسی. فراه له ایران سره ګډه پوله لري چې تیر مهال دغه ولایت یو شمېر محلي چارواکو له هغه هیواد د مخالفو وسله والو ته په پټه د وسلې د ورکړې خبرونه رسنیو ته کړي وه، کوم خبر چې د ایراني مامورینو لخوا په خپل وخت رد شو. خو دا چې تازه وسلې به په کوم هیواد پورې اړه ولري د هرات امنیت چارو قمندانې تر څېړنو وروسته د نوید د ویلو وویل
خبره داده چې هر څه کې راځي زموږ د وطن دښمنان دي. هغوی نه غواړي چې افغانستان د نورو ملکونو په سفر کې ولري او پکتیکا اوسي.
د یو بل خبر پاسه د هرات لویدیز ایران سره په څیر مغوریانو ولسوالۍ کې د شپږاویو نبر سهراتوب څه د پاسه یو سل لس فیره مرمۍ یوې زیرمه څخه ترلاسه شوې. غرب زون کې د سرحدي پولیسو قمندان جنرال ملهم خان خبریالانو ته وویل پیښې سره په تړاو څوک نه دي نیول شوي، خو تحقیق یې جریان لري. د کوم توپ مرمۍ چې نیول شوي د اړوند چارو کارپوهان وایي معمولا د دولت مخالف وسلوال د سړک د غاړې د مین استفاده ترې کوي. د سرحدي پولیسو قمندان وایي دغه مهماتو ماډل هم تر اوسه نه دی تثبیت شوی چې کوم هیواد پورې به اړه ولري.
www.azadiradio.com
د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په 75 خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.5 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د امریکا د کرنې وزیر چې د روانې اونۍ لپاره د افغانستان په سفر بوختو پرون په یو خبري غونډه کې خپل افغان سیال سره د 10 میلیونو ډالرو د مرستې تړون لاسلیک کړ. د امریکا له خوا د نوې مرستې په داسې حال کې شوې چې افغانستان د کرنې د ودې لپاره خپل 15 کلن ستراتیژي لپاره د 8 میلیارډ ډالرو ضرورت لري. د امریکا د نوې مرستې په افغانستان کې د شته اړتیاو په نور تفصیل له کابل د حمید مومند په ریپورت کې اورو.
د شب تړون له مخې له د نوې مرستې نه په افغانستان کې د کرنې د سکتور د وړتیا او د لوړولو او د بزګرانو د روزلو په برخه کې کار واخیستل شي. د امریکا د $60 میلیون د مرستې دا تړون د سه شنبه پورس په کابل کې د افغانستان او د امریکا د کرنې د وزیرانو ترمنځ لاسلیک شو. د امریکا د کرنې وزیر ټام ویلسک چې دغه تړون له لاسلیک کولو وروسته خبرې کولې وویل چې دوی غواړي له افغانستان سره خپلې مرستې د هغو لومړیتوبونو له مخې عیارې کړي چې د افغانانو لخوا ټاکل کېږي.
The United States understands that its help has to be based.
د وای د امریکا متحده ایالاتونو په هیګه چې خپل مرسته باید د هغو لمرتوبونو سره سم عیارې کړي چې د افغانانو لخوا ټاکل شوی. د وای د امریکا د یوې ادارې لپاره نه بلکې د امریکا د ټول حکومت لپاره ډیره مهمه ده چې په همغږي سره کار وکړي. نو موري په افغانستان کې د کرنې د ودې لپاره د بزګرانو هڅول هم یو اساسي شرط وباله او په عین حال کې هغه ته د خو امکاناتو په برابرولو ټینګار وکړ. د دغه تړون د لاسلیک کولو په محل په کابل کې د امریکا سفیر کارل اکن بیری هم حاضر و. هغه په خپل خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د کرنې د سکتور وده او پراختیا د افغانستان لپاره د اوباما د نوې ستراتیژۍ یو اساسي برخه جوړوي. د نوموړي په وینا امریکا له افغانستان سره د کرنې په برخه کې د مرستې لپاره شاوخوا $400 میلیون ځانګړي کړي چې په بیلابیلو برخو کې به ولګول شي. خو د افغانستان د کرنې وزیر محمد آصف رحیمي چې خبریالانو ته د خپل 15 کلن ستراتیژۍ په اړه معلومات ورکول وویل چې دوی د دې ستراتیژۍ د پلي کولو لپاره $2 میلیارډو ته اړتیا لري. ښاغلي رحیمي په خپلو خبرو کې د کرنې د ودې او پراختیا لپاره د خپل 15 کلن ستراتیژۍ اړتیا ته په اشاره وویل.
نصف یعنی $8 میلیارډ باید آبیاری مصرف شوه. 400 بند
دی وای د $2 میلیارډو نیمایي باید د اوبو لګولو په سیستم ولګول شي. په ټول افغانستان کې باید د اوبو 400 بندونه جوړ شي چې په دې ډول سره به هر ولسوالۍ یو بند ولري. $1 میلیارډ باید د مالدارۍ په برخه کې ولګول شي. د مالدارۍ سکتور په هیواد کې د عوایدو د زیاتولو لپاره ډېر مهم دی او پاتې $3 میلیارډ باید د کرنې په برخه کې ولګول شي. ښاغلی رحیمي دا ونویل چې په دې اړه یې له مرسته کوونکو هیوادونو سره خبرې پیل کړې او که څنګه افغانستان که څه هم یو کرنیز هیواد بلل کېږي او ویل کېږي چې دغه هیواد په سلو کې له شپېتو نه زیات خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، خو په تېرو 1.5 کلونو جنګونو کې دا سکتور هم بې زیانه پاتې نه شو. په لږ هوجرې بزمکه د اوبو لګولو د سیستم د له منځه تلو له امله شاړه شوې او بزګرانو د خپلو کورنیو د معیشت لپاره د کوکنارو کرل پیل کړل. د کتونکو په وینا که په افغانستان کې د کرنې برخې ته جدي پاملرنه وشي او ټولې بنسټیزې اړتیاوې پوره شي، نو نه یوازې د کوکنارو د کښت مخنیوی به وشي بلکې افغانستان به د غلې له پلوه په ځان بسیا شي.
مشال ریډیو د جنوري په 15مه پیلېږي. مشال زمان رڼای ستاسو د ازادي اروپا ازادي ریډیو څخه د پاکستان قبایلي او سرحدي سیمو د پښتنو لپاره پښتو ریډیوي خبرونه. مشال ریډیو د جنوري په 15مه د پیښور په وخت د مازیګر په 4 بجو پیل کیږي. دا خبرونه په لنډو څپو 21.9 اتیا، 25.5 اتیا او 1.3 مترو اوریدلی شئ. خپلوان او دوستان د دې نوي ریډیوي خبرونه نه خبر کړئ.
د افغانستان په اړه په عربي متحده اماراتو کې دغه هیواد د حکومت په بلنه پراخه سیمه ایزه غونډه د سه شنبه پر ورځ وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، اردن او عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو او د 22 هیوادونو سفیرانو ګډون کړو. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر رنگین داد فرسپنتاز ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې یو مهمه مسأله له وسلوالو طالبانو سره د روغ جوړې موضوع وه چې یاده شوه. د ښاغلي سپنتا په وینا دا مسأله به نږدې 2 اونۍ وروسته د لندن په نړیوال کانفرنس کې مطرح او د اماراتو په مرکز ابوظبي کې دا مسأله په ابتدایي شکل سره څرل شوې ده. څو عرب هیوادونو په دې برخه کې پر اسلام آباد له خپل نفوذ څخه استفاده وکړي. په همدې اړه او له طالبانو سره د روغ جوړې د خبرو په باب عصمت ساروان په ملګرو ملتونو کې په نیویارک کې د طالبانو د وخت له استازي ښاغلي عبدالحکیم مجاهد سره مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راړو.
راپورونه وایي چې ابوظبي کې د یو شمېر هیوادونو غونډه روانه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم په هغه کې ګډون لري او ویل کېږي چې د دوی د خبرو په ایجنډا کې یوه مهمه موضوع هم له افغان طالبانو سره د خبرو مسأله ده. تاسو ته دا خبرې څومره مهم ښکاري؟
د تل لپاره چې د روغ جوړې خبره یادې زیادې اصول خبره یادې دي د افغانستان ملت هغه ته خوشحالي دي. دا چې د افغانستان حکومت په کې دی ګاونډی هیوادونو او د سیمه هیوادونو سره هلته غونډه لري او د روغې جوړې مسله په یو لوړه سطحه باندې مطرح کوي. خدای دې وکړي چې په دې هلو ځلو کې یو څه نتیجه پیدا شي. دا کنفرانس په دې عقله باندې نهایي مهم ده چې د افغانستان په ارتباط باندې یا د خارجانو د موجودیت په ارتباط په افغانستان باندې په افغانستان کې د دې سیمې هیوادونو په اعتماد کې واخلي او داسې یو جامع ستراتیژي رامنځته شي چې په افغانستان په نتیجه کې په افغانستان کې یو سوله راسي، وروغه جوړه راسي، یو جنګ پای ته ورسیږي او د دې قوتونو د موجودیت په افغانستان کې تر بحث لاندې شي.
مجاهد صاحب، د وسلوالو طالبانو یوه غوښتنه دا وه چې د دوی مشران دې له توره لیسته وویستل شي. په وروستیو کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي هم داسې یو وړاندیز وکړ. په داسې حال کې چې دا وړاندیز شوی دی دا په ابوظبي کې دا غونډه جوړی شي او په لندن په کنفرانس کې هم دا موضوع مطرح کیږي چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرې وشي. البته په دې منځ کې داسې خبرې هم کیږي چې له مزلارو طالبانو سره د خبرې وشي. دې ته په پام سره تاسو څومره دی روغی جوړه احتمال وینې؟
څروان سمترم ترڅو سي یو خبره کې اخلاص او صداقت موجود وي د مشکل د قضيه حل ډیر اسانه خبره ده. دا چې د مذاکرات نه مخکې د مذاکرات پیل لپاره د اعتماد لپاره څه کول پکار دي واکه خبره ده چې د طالبانو نظامی تحریک باید پرسمت ود باندې پیژندل شي او ته یو باید یو ادرس لسی هغه باید ځان یو مشخص ادرس ځای ولري تر څو یو څوک ځای ونه لري له سره برابر د حکومت کې. همدارنګه د دې غټ مهم بندیان د ګونتنامو کې هغه سیاسي بندیان دي، هغه مخکې که په ګونتنامو کې دي که په بګرام کې دي هغه باید خلاص شي. دا د اعتماد په دار رامنځته کولای شي چیرې هغه تور لیستونه دي او یا د ملګرو ملتونو د بندي لیستونه چې کومه طالبان دی واکه نه هغه په یو ناروا ډول باندې دا بندیزونه لا اوس هم ادامه پیدا کوي. دا باید له منځه لاړ شي. که دغه مت وشي زه باور لرم چې دومره د اعتماد فضا به رامنځته شي چې هغه د مذاکراتو لپاره د یو پیل لاره هواره شي. او که چېرته یوازې تف په خوله باندې خبرې وي او د سیمې هیوادونه یا بین المللي ټولنه سره راټولوي او د افغانستان قضیه نوره هم پیچلې دا به د افغانستان د ملت د افغانستان د خلکو په ګټه باندې نه ده. دا به د جګړې ورته نور هم د منو وایي او جګړه به پای ته ونه رسیږي.
اما وسلوالو طالبانو ته په ځلونو د افغانستان دولت بلنه ورکړې ده د خبرو، خو هغوی تر اوسه پورې هیڅکله حاضر شوي نه دي او هر ځل خبرې رد کړې دي.
هغوی د تل لپاره ویلي دي چې په افغانستان کې اصل مشکل د خارجي پوځونو موجودیت ته او د هغوی هغه پالیسي دي چې چیرته په نام د طالب باندې څوک وي هغه بیا تعقیبوي. هغه په خپل وطن او په خپل کور کې ځای نه لري، حتی په بل وطن کې هم ځای نه لري، یا به وژل کیږي یا به انتقالیږي. تر څو چې خارجي قوتونه دغه پالیسي بدل کړي نشي کولای چې د مخالف لوري اعتماد ترلاسه کړي. نو د تل لپاره هغوی په همدې باندې خبره کړې ده. نو د افغانستان حکومت هم کله چې د طالبانو سره مسلمت راځي یا د مخالفینو سره مسلمت راځي باید خارجي قوتونه په اعتماد کې واخلي او دلته د خارجانو یا خصوصا د امریکا د حکومت او د افغانستان د حکومت یو مشترک ګډه پالیسي رامنځته کړي. رامنځته شوې داسې پالیسي چې په یوه کې شفافیت موجود وي، په یوه کې تګلاره واضح وي، اهداف واضح وي. زه باور کوم چې که دا کارونه وشي د افغانستان د دولت او د خارجانو ترمنځ رامنځته شي په دې کار کې پیشرفت راتلای شي.
ستاسو معلومات څه دي چې د ابوظبي په غونډه کې آیا د طالبانو کوم استازی برخه لري؟
باور نه لرم چې د طالبانو د حکومت نمایندان ته موجود وي. دا ځکه چې په موجوده حالاتو کې د طالبانو اسلامي تحریک دا زیر زمین ده، هغه هیڅ ادرس نه لري او دغه مجهوله فضا د هم د افغانستان د حکومت لپاره مشکل پیدا کړی ده، هم د خارجي قواوو لپاره مشکل ده، هم همتنان د افغانستان د طالبانو د اسلامي تحریک یو مشکل کې واقع شوی دی. نو زه ځکه په دې خبره باندې اشاره کوم چې هغوی باید په رسمیت باندې وپېژندل شي او دوی ته یو ادرس ورته وښودل شي تر څو چې هغه آزاد د خلکو سره خبرې وکړي، خپل اهداف خپل خوله باندې څرګند کړي. زه او زما غونډې امثال کسان هغه د طالبانو نمایندګان دي، د طالبانو په نمایندګۍ باندې
په نیویارک کې د طالبانو د واکمنۍ استازي عبدالحکیم مجاهد و چې د طالبانو سره د سولې او روغ جوړې په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. د ننګرهار نوې ولایتي شورا په داسې حال کې د راتلونکي 15 کلن خدمت لوړه وکړه چې د دغه شورا پر ضد مظاهرې او د شورا دننه د بریالو شوو غړو ترمنځ اختلافات لا هغه شان دوام لري. په دې اړه له جلال آباد د دوفا رپورټ لري.
د ننګرهار د متنازعه ولایتي شورا د ناکامو معترضو کاندیدانو د هغوی د پلویانو تر پرله پسې مظاهرو وروسته د سې شنبې په ورځ په داسې حال کې لوړه وکړه چې په همدغه ورځ هم د ښار په واټونو کې د دوی پر ضد مظاهرې روانې وې. ننګرهار والي ګل آغا شیرزي د شورا د لوړې په مراسمو کې له مخکنۍ شورا مننه وکړه او وویل
په واقعیت کې زما سره د وطن په جوړ کې، د وطن په امنیت کې، او د تاریخ په ورکولو کې، د ډایق پروسه کې، او د نړیوالې ټولنې د حساب د قواوو او د قومونو ترمنځ یې ډېر نږدېوالی راوستلی و.
بیا د محلي ارګانونو، ادارې او د انتخاباتو د کمیسیون د غړو لخوا د ولایتي شورا د خپلمنځي انتخاباتو پروسه تشریح شوه. یو شمېر وکیلان د انتخاباتو د ځنډولو غوښتونکي وو، خو اکثریت یې په ترسره کولو راضي شول. بیا انتخابات وشول او نتیجې د محلي ارګانونو د ادارې د غړي هجرت الله لخوا اعلان شوې.
محترم حاجي نصرت الله د ننګرهار د ولایتي شورا د رئیس په توګه، محترم مفتی مینشا د ننګرهار ولایت د ولایتي شورا د معاون په توګه، ملک بابا د ننګرهار د ولایتي شورا د منشي په توګه، محترم فضل هادی مسلمیار د ننګرهار د ولایتي شورا لخوا د سلام مجلس ته د دایمي غړي په توګه.
دا وخت دغه شورا یو غړي حاجي جمال قدیر د څو تنو وکیلانو په ګډون انتخابات تر کړل او یو خبري کانفرنس ته وویل
اوس چې دوی دا ولایتي شورا تر ټاکنې د انتخابات سره شروع کړی دي، دا موږ نه منو، نه تاییدو او نه دا د منلو وړ دي او غیر قانوني.
بل لوري ته د ناکامو کاندیدانو پلویانو د مظاهرې په ترڅ کې دا انتخابات رد کړل او دا وایي کوله چې دغه شورا غړي د بډو او رشوت په ورکولو کامیاب کړای شوي.
له ترکمنستان څخه د افغانستان لپاره پاکستان او هند ته د طبي غاز د انتقال په پروژې خبرې دولس کال وړاندې پیل شوې، خو په افغانستان کې جګړو او د سیمې د بې ثباته حالت له وجې دا پروژه نه ده عملي شوې او یو ستر اقتصادي فرصت د افغانستان لاسه تللی دی. دا مهال د دې پایپلاین د عملي کېدو لپاره بیا هیلې پیدا شوې دي. جاناقا الکوزه په دې اړه رپورټ لري.
ترکمنستان تیره میاشت د طبي غاز په صادراتو کې یو ستر بدلون راوست او له چین سره د 1303 کیلومتر اوږد پایپلاین جوړ او فعال کړ. د جنوب په وینا دا کار د ترکمنستان لخوا یو ډول سیاسي جغرافیایي کودتا وه. په دې معنی اشقابات د مرکزي آسیا د طبي غاز د انتقال په کار کې د روسیې له استعمار او انحصار څخه ځان خلاص کړ. آذربایجان هم د تیلو د انتقال لپاره د باکو تبلیسی چایهان د پایپلاین په جوړولو سره د روسیې له انحصار څخه ځان خلاص کړی دی. فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما فرصت لري له ترکمنستان څخه د دوهم پایپلاین د جوړولو کار د افغانستان په پالیسۍ کې د یو حیاتي عنصر په توګه داخل کړي. دا پایپلاین چې د ترکمنستان له دولت آباد څخه به پیل او د افغانستان د جنوب لویدیز هرات کندهار د لوی لارې په څنګ کې کوټې ته او له هغه ځایه به ملتان ښار ته تیر شي 1480 کیلومتره طول لري او مجموعي لګښت یې 1.6 میلیارد ډالر اټکل شوی دی. د دې پایپلاین ورسته تمزایبه د هند فاضل قاسم وی چې د پاکستان پولی ته نږدې موقعیت لري. کچری د دې پایپلاین کار ژر پیل شي نو ممکن په 2013 کال کې کارونه ختم شي. فاینانشل ټایمز لیکي د دې پروژې په پیلېدو سره به زیات شمېر افغانانو ته کارونه پیدا شي او د سیمې د خلکو لپاره به اقتصادي سوکالي ور په برخه کړي. دا پروژه به د افغانانو مختلفې ډلې وهڅوي چې د یو ګډ هدف لپاره کار وکړي. د ترکمنستان، افغانستان او پاکستان د دې پایپلاین د پروژې خبرې لومړی د امریکا یونیکال کمپنۍ په 1998 میلادي کال کې پیل کړې وې او طالبانو یې د جوړولو موافقه هم لاسلیک کړې وه، خو په افغانستان کې د جګړو او بې ثباتۍ له وجې یونیکال له خپل تصمیم نه منصرف شو. فاینانشل ټایمز لیکي د یونیکال د تړون څخه 12 کاله تیر شوي، خو طبیعي غاز د سیمې د هیوادونو د حیاتي اړتیا له وجې اهمیت نن هم پوره زیات دی. ورسپونه په باور جمهور رئیس اوباما باید چې د دې پروژې د عملي کېدو لپاره مټې بډوهي او د دې پایپلاین د ساتلو لپاره باید چې په افغانستان کې له ډېر ځواکونو څخه کار واخلي. د دې پروژې د عملي کېدو لپاره باید چې امریکا د طالبانو په شمول د افغانستان د مختلفو قومونو له استازو سره خبرې وکړي. فاینانشل ټایمز لیکي د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د طبي غاز د انتقال دا پایپلاین یو څه خطر هم لري، خو لرې کول یې ګران یا ناممکن نه دي. د دې پروژې خطر د امنیت او پانګې اچونې په برخو کې دی، خو که د باکو تبلیسی چایهان پایپلاین ته وګورو د افغانستان د پروژې خطر د زیاتې اندېښنې وړ نه دی. دا پایپلاین به هم په افغانستان کې تر ځمکې لاندې تیریږي او تر ډېره حده به له ورانکارۍ څخه امن وي. ورسپونه زیاتوي د دې پروژې ستراتیژیکي او اقتصادي ګټې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د بیا رغونې په هلو ځلو کې هم له څو اړخونو څخه د زیات اهمیت وړ دي. یو دا هر څوک چې په افغانستان کې په واک کې وي دا پایپلاین به ورته یو اقتصادي منبع وي. دا کار د افغانستان مخالفان هم راتلونکو ته هیله من کوي. بل دا چې دا د اوږدې مودې پروژه ده. پاکستان او هند به په افغانستان کې د سیالیو په ځای د دې پایپ لاین د فعال ساتلو په کار کې هلې ځلې کوي، او تر ټولو مهمه دا چې افغانانو ته به ثابته شي چې لویدیز په افغانستان کې د بیا رغونې ستر کارونه کوي او له دوی سره د اوږدې مودې د شراکت په فکر کې دي. دا چې د دې پروژې د 2.6 میلیارد ډالرو د پانګې اچونې تقریبا نیمایي په افغانستان کې کیږي، نو دا به د افغانانو د زړونو او فکرونو د خپلولو په کار کې مثبت اغیز وکړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ
دونیمې بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري څخه اورو.
ملګری ملتونه وایي چې په تیر 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې د بهرنیو ځواکونو او وسلوالو طالبانو له لوري په حملو کې 2412 ملکیان وژل شوي دي. چارواکي وایي د کندهار ولایت په دامان ولسوالۍ کې نن په یوې ځانوژونکي حمله کې 3 پولیس ووژل شول او یو شمېر ملکیان ژوبل شول. د ولسمشر کرزي لخوا د نوې کابینې 4 نورو کاندیدو وزیرانو نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې خپل راتلونکي پلانونه تشریح او د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. په هایټي کې د ریختر 2 درجو له زلزلې وروسته د سلګونو کسانو د مرګ ژوبلې ویره شته. اسرائیل هڅه کوي چې له ترکیې سره ډیپلوماتیکه لفظي شخړه هواره کړي، خو د ترکیې له غوښتنې سره سم یې له دې هېواده بخښنه نه ده غوښتې. پولیس وایي د عراق په لویدیز ولایت انبار کې نن په یوې ځانوژونکې حملې کې 9 تنه ووژل شول او 6 تنه نور ژوبل شول. له راپورونو سره سم په یمن کې د القاعده شبکې یو مشکوک مشر له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی.
او سموره سیګي دی ونې بحثه په دې ګردی میس کې ولسی جرګې ته د ولس مشر کرزی لخوا د نو پیشنهاد شو او وزیرانو په اړه خبرې اترې کیږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو نیکی هلی او سلامونه. زمونږ د دې اونۍ بحث ولسی جرګې ته د ولسمشر کرزی لخوا د کابینې د نویو وزیرانو د معرفي کولو مسلې ته ځانګړی شوی دی. ورسته تر هغه چې سم د مخکې د جمهور رئیس کرزی لخوا ولسی جرګې ته د وړاندیز شو وزیرانو لړل څخه ولستنه یرات شول، خاغلی کرزی په چټکۍ سره ولستنه نور کاندیدان د جرګې ته د باور رائے ترلاسه کولو لپاره معرفي کړل. په دغه کاندیدانو کې تر ډیره هغه سیری دي چې خلک ورڅخه ډیر شناخت نه لري او د دوی په اړه بلا نظرونه موجود دي. یو مسله چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د دوی ډیره برخه د انتخاباتو په محل د ځینو ائتلافونو لمخې د سیاسي ګوندونو استازي دي. دا چې دا کسان به وکولای شي د باور رایې له ولسی جرګې څخه ترلاسه کړي او کنه دا ورستۍ موضوع ده، خو دا چې دا کسان څومره کارپوه او تکړه دي دا به په دې بحث کې وڅېړو او دا به هم له خپلو میلمنو سره شریک کړو چې آیا دغه معرفي شوي کسان ډیر مسلکي او کارپوه دي او کوړاندنې لست چې د ولسی جرګې لخوا یې ډیره برخه رد شوه. په دې بحث کې را سره میلمانه دي د ولسی جرګې غړې ملالۍ شینواری، د جمهوری ریاست د چارو ادارې ویان فیضی زادران او د سیاسي چارو کارپو اجمل سهیل. ستړي مشي خراغ راست ازادي رادیو استودیو ته. خاغلی زادران، جمهور رئیس چې دغه نوی کسان معرفي کړي ولسی جرګې ته، کوم معیارونه په دې کې په پام کې نیولې دي؟ د پوهې او مسلک ک لکه څنګه چې ویل کیږي کزین نور د ائتلاف او د ګوندونو مسایل هم پکې شامل دي.
دغه نوی نوماند وزیران چې ولسی جرګې ته ورپېژندل شوی دی، په دې کې دا پیژندل شوی چې رچ ولسی جرګې ته د نامزد وزیرانو په توګه ورپېژندل شوی دی، په دې کې لډېرو ملحوظاتو زیات په دوی کې د پوهې، استعداد او لیاقت او شایستګۍ اصل پر نظر کې نیول شوی دی، نه د ائتلاف.
بله، نو دا چې ویل کیږي چې دوی ډېر بهر کې اوسېدل او خلک ورڅخه شناخت نه لري، برعکس تاسو وایي چې نه دوی شناخته شوه سیری دي، تاسو ګمان نه کوئ
چې شناخت په ارتباط به دومره درته وایم چې زه فکر کوم چې دلته اصلا معیار هم په ولسی جرګه کې هم په نور نهادونو کې د سیاست کمزور په دې کاری چې کچیرته تکرار سیری ورته معرفي کیږي، ولسی جرګه د خلکو نمائندگان دا شکایت کوي چې ته سیری تکرار دي، نور څوک دلته راکاش په دې وطن کې نور کادرونه نشته، نور څوک نشته چې اهل کار ووسیږي، او کچیرته داسې څوک انتخابي کې شاغد لیاقت او شایستګۍ په حساب باندې ډېر مطبوعاتو کې نوی ظاهر شي، ډېر څوک سره شناخت نه لري، دوه ګونه سیاست دلته مثلا
یان تاسو هدف په خیزران سپ تاسو هدف ته به کوم لست چې مخ کې ولسی جرګې ته معرفي شوی او ډېر شمیر غړي ورڅخه یا ډېر شمیر کاندید وزیران ورڅخه د باور رائے ترلاسه نه کړي، ستاسو نظر ولسی جرګې زکه دوی رات کړل چې ګوکه دا پیژندل شوی سیریو
نه دا هم نشم ویل زه فکر کوم چې ما مخکې دا خبره زکه استقرار کړ دومره مې ویل چې دلته دوه نظرونه دي ولس عام ولس د چغې وای خلک د چغې وای حتی ولسی جرګه کا مبالغه مې نه وکړي د چغې وای چې سیری تکرار دي واقعا هم دغه شوی دي مثلا په څو کالونو کې یو ولایت نه بل ولایت بل ولید بل ولایت نه بل ولایت اصلا مثلا دلته د کارپوه او د هغه شخصیتونه چې مثلا دلته وجود لري لکه لال چې پیرو کې پټ وي مثلا هغه شخصیتونه لپټ دي لا تر اوسه هم نه دروته زما هله ولسی جرګه څخه ده چې په دې دوه معیارونو کې دوی خپل انتخاب وکړي چې لیاقت او شایستګي مطرح ده ورسره او کدا چې مثلا ډیر سیری تکرار نشي
بل ډیر مننه کور ودان غوړم منلای شین ورته تاسو نه پښتنه وکم هغه چې تاسو مخکنی لیست هم لید او ولسی جرګه ډیر شمیر کاندید وزیران ورسره رات کړل شغه ولستنه شمیر رسیدل زدران صاحب دا سوی چې ګوندې هغه معیار چې باید پولیسي جرګه کې پام کې نیول شوی هغه پام کې ونیول شو تاسو په لاندې ډول راته وایست چې د هغه لیست په برخه کې تاسو د پریکړه سم پریکړه وا کا به احساساتي او ځین نور مسائل هم پکې حزبي او سیمه ایز دا پکې وو
زه فکر کوم چې د زدران صاحب د خبرو سره مخالفه یم ولسی جرګه نه په بیړه او نه هم په احساساتو دا پریکړه وکړه بلکې فکر کړم هغه پریکړه چې باید شوی وي هغه وکړه د خلکو چې څه تمه واغې تر سره کړه زما په نظر کم څه چې یو بد دود غوندي په افغانستان کې د بوند پریکړه را روس سره راوچوي واغه دا چې ځینې کسانو ته فردي توګه پرته لګم خاص حقوق ورکړل شوی و چې هغه باید ځینې وزیران وټاکي او دا غوي وانډه په حکومت کې موجود دا د ولسی جرګې خصوصا هغه غړي چې دغه سره ډلې ټاپلو سره لار نه لرله او د افغانستان د خلکو رائے ته احترام لرل دوی پریکړه وکړه چې ولسمشر حامد کرزی د داسې اوستونز نه خلاص کاندي بل اخر هغه غلطه تیګه چې د بون په پریکړو کې خودل شو او ترنن اورازه پوری دوام پیدا کړ هغه باید منځل شي چې د چا څوکي خوخیږي هغه باید راشي په کابینه کې ځای پزای شي او دوی بیا د مرکزی حکومت یا د نه پیروی و نه کا دا غوی خبره و نه منی بلکې د خپل بادارانو خبره یا دا غوی میاشتنی حقوق ورته ورکاندي چې دا منګه په تیر حکومتونو کې چې تقریبا تکاله اوس کیږي دا منګه ولید د دې منګه تجربه تر لاسه کړه او ولسی جرګې هم زه فکر کوم چې په دغه خپل ورستنی کال کې تر ټولو ښه پریکړه وکړه په لومړي سر کې شاید ډېره غلطۍ تر شوې وي
برعکس مللې شنواري ډېر شمیر خلک په خاص ډول سیاسي کارپوهان او ځینې سړونکو چې د افغانستان حالات ساري دوی برعکس پولیس جرګې باندې انتقاد کوي دغه پریکړه په خاطر دوی وایي چې دا پریکړه ډېره احساساتي پریکړه وه او خو ځینې نور مسایل لکه سیاسي انګیزې حزبي تاسو با دا مسائل پکیو
اول خدای دې چې منګه تاسو ویل چې تکراری چیرې لکه زادران چې سب چې ویل تکراری چیرو کې هم اخی چیرېشته ده چې هغه هم ولسی جرګي تشخیص ورکړه واغې تیرای ورکړه کامیاب شو ډیر نوی چیرې وی چې دا غوي ترشاد زړو چیرو لاسو چې هغه منګه تشخیص ورکړ او دا داسې نه و چې په یو ورځ کې موږ دا فیصله کړې و ار وکیل زه فکر کړم شاید ځان سره دا پریکړه کړې چې چاته به ورکړي او چاته به
ورکړي خغلی سہیل ستاسو نظر وړاندینی کاندیدان چې ډیر شمیر رات شول تکړه او به کارپوه کسان او کول شرکت دغه اوسنی پیژندل شوی یا وړاندې شوی کاندید وزیران
زه فکر کوم چې افغانستان نن ورځ یو دموکرات هیواد دی او هر پریکړه چې کیږي د خلکو د غوښتنو پر اساس پېټ وشي او کچیرته یو وزیر ډیر زیات موافق په خپل کارونه کې د معنا نه دنو چې د مدام العمر په قدرت کې پاتې شي لکه څنګه چې زدران صاحب دا خبره وکړه ولس د ته انتظار ده چې کله بدلون راځي په هواد په کچه باندې مخصوصا ولسمشر بدل را بدل کیږي نو دې سره دغه ټیم د ورسته دغه کابینه چې د کوم باید بدلون نه راشي ځکه چې د افغانستان خلک د مخکنی کابینه سره آشنا ول دغه د کارونو سره دغه د لاسترانونو سره غو ټول مسائل سره آشنا ول نو ځکه د افغانستان خلکو د امید او د انتظار درلوده چې باید لازم بدلون په لار کې راشي ودا چې خپل پارلمان یا ولسی جرګې داسې پریکړه وکړه چې د خلکو د توقعاتو پر مطابق باندې دلته لکه هغه خوشبيني زیات نه لرم د اغل ملالی سره تقریبا د څلور نیم کال تیریږي چې پارلمان پر ځای باندې ولست دي کارونه ګوري زما په اند باندې پارلمان دا پریکړه د په خاطر وکړه چې دی پوړاندې باندې یو غټ غواخ وجود درلود چې هغه د ډېرې دوی بیا به زی خپل ولسونه ته بیا به زی خپل هغه انتخابي اوزو ته او بیا به د ولس نه رائے راټولې.
یعنی تاسو هدف دا دی چې دوی د بیا رائے ترلاسه کولو لپاره په دې خطر چې بیا پولیسي جرګې کې وکیلان سي د لپاره دا پریکړه کړې.
زه فکر کوم چې ځکه هغه وکیلان چې څلور کله مخکې ډیره یې په معاملاتو کې د پردې تر شا مسایلو کې تاسو ولیدل نو چې په مطبوعاتو کې دوی پر وړاندې باندې څومره غبرګون
دغه معاملاتو یوه برخه ده.
نه زه څنګه توقع لرم د داسې یو شخص نه یا د داسې یو ټولنې نه چې هغه څلور کاله په اصطلاح په انګلیسي په اصطلاح باندې یو ټرن واخلي یو یو سلاتیا درجې فرق وکړي. زه زیات باوري نه یم په دې عقل باندې.
یعنی ولې ستاسو نظر دغومره فرق وکړي یو سلاتیا درجې؟
زه هم د امدي تهران ما چې وکیلانه ولې یو سلاتیا درجې د فرق وکړو او زما په اند باندې لومړی او اساسي او بنسټیز کوم ګواښ چې دوی په وړاندې ده دای دی چې دوی به بیا دوباره ځي او دوی به بیا رای اخلي او ولس به ورته وایي چې تاسو ته مونږ مخکې رای درکړه نو تاسو څوک چې اوس بیا رانه رای راغله.
په لنډه جمله کې کړه تو وایاست د کوم تصمیم چې ولسی جرګې د تیرو ولسو کاندو وزیرانو په برخه کې کوم پریکړه وکړه چې دا سمه پریکړه واو کنه؟
دا ډیره مشکله خبره
ده د افغانستان له شرایطو سره.
بالکل بالکل په دې کې شک نشته چې ځینې پریکړې داسې هم کی چې هغه به د خلکو په ګټه وي. ولی مونږ که دا پریکړې په دوو برخو باندې تقسیم کو ځینې پایلې داسې وي چې ځینې پریکړې داسې وي چې ډېر لنډ هغه لري یعنی پایلې منځ راوړي یا ګټې منځ راوړي. ځینې پریکړې داسې وي چې د اوږدې مودې لپاره هغه راوړي تغیرات راوړي. دلته په دې داسې تصمیم ونیو چې کېدای شي د اوږدې مودې لپاره داسې پایله منځ راشي چې هغه د ولس په ګټه باندې. اما یو شی دغه یم چې په دې کې شک نشته چې په تیر لست کې د دې لست په پرتله باندې خورا زیات قوي او هم د تخصصي لحاظه هم د مدیریت لحاظه وجود درلوده. متاسفانه په دې لست کې ډیر زیات نیمګړتیاوې شته او حتی په دې کې بل مسله دلته هم ده چې په اوسنی لست کې چې زه ګورم زیات سیمه ییز هیوادونو نقش په دې کې شته. ځینې خاصې کړې دي چې اوس نه غواړم نوم واخلم بلکې د ایران او پاکستان خاص استازي زه کولای شم چې وایم په دې اوسنی کابینه کې موجود.
ډیره مننه کور ودان. اغلی شنوارې په ولسی جرګې کې د خلکو استازي څه وایي د دغه نویو کاندیدو وزیرانو په برخه کې؟ آیا ستاسو نظر دا کاندید وزیران د پوهې او مدیریت له درکه څنګه دي؟ په خاصه توګه هغه شمیره چې تر اوسه پورې د خپل کاري پلانونه تشریح کړي دي او تاسو دا پلانونه اوریدلي دي؟
زه خو اول باید د دې ورور په جواب کې وایم چې هدف لا سراغ لري. یعنی هغه څه چې کېدای شي چې یعنی یو مثبت کار شي کله وشي هغه ته باید مثبت وکتل شي ولو که په یو منفي نیت هم وي خو پایله یې مثبت وي. آیا دغه پایله ستاسو لپاره د منلو وړ ده او که نه ده؟ په دې ټولنه کې به ډېر سیاسي زدوبندونه موجود وي خو نتیجه زما په نظر د ولس په خوخه وه. موږ منفي غبرګون ونه لیده دا چې زمنګ نیت پکې څو هغه بیا ولاته معلومي
په تبیل لحاظ هر څوک چې په کومه چوکۍ کې وي اتمن هغه بیا غواړي په یو ډول سره. نو د ولسی جرګې وکیلان هم کوشش کوي چې بیا
څلور کاله مخکې هم دا هدف لرل او نن هم دا هدف لري چې یا به په همدې چوکۍ پاتې کیږي او یا به د دین وړاندې ځي او کېدای شي چې د دوی د تمې او توقع خلاف د دین وروسته لاړ شي. په کتلوي توګه موږ دا اتهام نشو تړلی چې ټول د دې لپاره چې سبا ورځ بیا دوی ځیرای ته ودرېږي. یوه برخه ډېره لویه برخه وښوده. کاشکې چې موږ د سیاسي پلوه دومره پیاوړتیا په ولسي جرګه کې لیدای چې په یوه خبره باندې لا اقل شپېته کسه په یو نظر تلې. د دغه ګوندونو نه تاسو ګورئ چې موږ په ولسي جرګه کې به د سیاسي همفکرۍ کچه څومره زیاته وي.
دغه
اوسنۍ لست کې چې یوازې زه خوشاله یم هغه دا چې درې مېرمنې پکې راغلي دي چې دا هم د ټولنې تر ټولو غټه برخه ده. یوازې صرف دغه خبرې ته زه خوشاله یم.
دا یو
بل مسله دا ده چې سعیده چې موږ وایو چې بل پیره کې موږ داسې چیری لرلې آزمایل شوي چیری لرلې چې متخصص وي دا نوي چیری دي. د دې په اړه به هم موږ پلټنه وکړو و به ګورو چې دا څنګه خلک دي آیا درای وړ دي کنه دي آیا دوی مدیریت کړی شي او کنه شي کړی. په بل دوره کې هم هغه کسانو رایه وینه وړه چې موږ ور باندې ډاډمن
یو. په ټوله کې ستاسو نظر دا ځل د تیر ځل په مقایسه په پرتله د تلې پلټه سودرنه بولی
ګوري فکر وکړئ چې هغه کسان چې موږ کامیاب کړی دي دا هغه کور سره پاغه ولسی پاغه لست کې واچې بیا دا هغه تل درنه شي ځکه هغه خو موږ سرتره یې ور کړی دا پاتې شو. دغه نور کسان چې په دې لست کې دا خو مجموعي یو لست دی په دې کې هم شاید هم دومره کسان رایه وي شاید د دې نه زیات رایه وي. نو د دې مقایسه چې دی کې به څومره وړي او هغه کې به څومره ګټل کیږي بیا به دا ورسته معلومیږي
چې څومره کسان چې خپل پلانونه تشریح کړي کاری شپږ یو کسان یا اته کسان وو کسان پلان کې راتوې دا کوم پلانونه چې تشریح کړي ستاسو نظر د هغه وزیرانو چرته شول د غوی پوړاندې دوی د کاری پلانونه چې تشریح سوي د ستاسو نظر منظم خپل پلانونه یو راتلونکي
bale په پرون ورځ کې هم ما د یو دوه کس وزیرانو د دوی کار رپورت می چې واوري دا هغه می خوښ شو چې دوی څه پلان دی او فکر کوم چې هغه چیري هم ډیر ناشنا چیري نه وي چې سړی ور باندې فکر وکړي چې دا یو څه په فکرت کېږي اتمن دا یو معمولی خبره ده یو څه به راځي
کورونه زدران دا سی ویل کدل چې خای ولسمشر کارزای لا مغورت شو کاندید وزیرانو څخه یو شمیر نور وزارتونو ته بیا هم ولسمشر کې توډان دکړي ستاسو معلومات څه دي آیا ولسمشر کرزی خپلونه غوښتل چې دا کار وکړي او کده غرد شي وزیرانو ونه غوښتل
اگر چې مستونزمنه پښتنه او مشکله پښتنه ده خو زه باید دومره وایم چې نه زه فکر نه کوم چې وزیرانو دا رد کړي چې مونږ خدمت نه کوو حقوقي د زینو مراکش ما اوریدلې دي د حقوقي د زینو خلکو له قوله مې اوریدلې دي حقوقي پراته لاغه چې مثلا په هغه پوسټ کې یا په هغه وزارت کې ورته راي ورکړ شو او کنه شو خو یې حاضر دي د خدمت لپاره چې په هر کچه باندې وي او په هر ځای کې وي دا چې جمهور رئیس دغه تصمیم ولني ولای دی دا به پرېږدو هغه تر رئیس جمهور ته چې ولې دغه تصمیم نیول شوی ده مګر دا هم بیا تکرارومه چې ولسی جرګه یا مثلا خلق دل ډېر خبرګونونه خدل ویل به چې ګواکې بیرته هم دغه کابینه معرفي کیږي نور څوک دلته نشته یا په بل اصطلاح باید وایم چې قحط رجال دلته موجود دی نه په هغه رقم باندې نه و تاسو ولیدل چې دغه پخوانی نامزد وزیران نه چې غوی ولسی جرګه ورته راه د اعتماد ورنکړه لاغنه یعنی پډیر لنډه موده کې چې په باندې فکر شو بلکې په غنډه پډیر لنډه موده کې پډیر قوي شکل باندې فکر وشو ور باندې او دغه نوی چیرې نوماند وزیران د نوی وزارتونو لپاره ولسی جرګې ته معرفي
شو او خغلی زادران جمهور رئیس دغه نوی کسانه چې معرفي کړل سګمان کوي په دې خاطر چې هغه کسانه مخکې معرفي کړي هارو مرو هغه کسانه تر دغه چوسنی چې معرفي کړي دي په کاري برخه کې پیوړی بلل نو جمهور رئیس خوشنیسه نه دي د ولسی جرګې په دغه پریکړه
ګوره هغه زفقه دوم روایت ما چې هر هغه څوک یو څوک د اعتماد وړي وي هغه ورپیژنې ولسی جرګې ته مثلا جمهور رئیس کوم ټیم چې مخکې معرفي کړه و هغه د اعتماد وړ و هغه د سټیم نو چې مثلا ګوا کې هغه ناکاره ټیم یا په کار پوه ټیم نوي ولسی جرګې ته د ورو پیژند ته باندې یو څه نخوا کې دی مګر دا چې ولسی جرګې کومه پریکړه کړې ده که په هر مل هزاره بنا باندې وي د جمهور رئیس لپاره او د ملت لپاره د احترام وړ دی او هو ته درناوی کوي ځکه چې له ډیر شو کالو جګړو وروسته موږ لمړنۍ پارلمان لرو او زموږ پارلمان په داسې یو ټیک فضا کې مثلا خپل پریکړه صادروي د اعتماد نه اعتماد راي ورکوي دا د جمهور رئیس او د ملت لپاره د منلو وړ خبره
خور ودان مننه ملالي شنواره کچیر احیاران جمهور رئیس لرات شو وزیرانو څخه کوم یو بیا هم بل پوسټ معرفي کړی وای په اغلب ګومان و به کولای شي زنه چې د اعتماد راي ترلاسه کړي
اول خو زه فکر کوم چې دا دغه شخص د لپاره هم ښه کار نه دی چې یو ځل ولسی جرګې ورته دراد راي ورکړه دوی بیا هم د دې جرأت وکړه چې ولسی جرګې ته ولاو کده تایید راي هم وګټي دلته د دواړو حیثیت تر پښتنې لاندې راځي ولسی جرګه ول هغه سی وزیر ته راي ورکاندي چې غلط شوه دی وزارتونه سیاسي پوسټونه دي نه دا چې په یو چوکۍ کې ورتیا لري په بل کې نه لري او یا یو چوکۍ نه بل چوکۍ تر اتک دغه څه معنی ورکي ک ولسی جرګې ته کوم وزیر چې پوخای د تایید راي نه وغټل راغلې و او شاید راي غټلې و خو په غیر مشروع ډول باندې یعنی باغی کې باید اتمن فساد شوه وای چې هغه نوې کسان ځان ته جذب کړي و دا به فکر کړم چې د افغانستان د پاره د افغانستان د پارلمان د راتلونکو د پاره یو بد پیښه او یو بد تاریخ به چې پاتې شوه به زه فکر کړم چې ولسمشر هم ځان سره هم دغه فکر کړی دی چې خو بدای چې نه ولسی جرګه بدنامه شي او نه هم هغه شخص د بیا په بیا بیا ځل باندې بدنام شي
سوهل صاحب تاسو نه پوښتنه کوم د ولسی جرګې په اړه تاسو مخکې یادونه وکړه د ولسی جرګې د تیر څلور کلن کار په اړه په عمومي توګه د ولسی جرګې کومې پریکړې چې سوي دي دغه کابینت یا دغه د تیر کابینه د ولس صورت شو کاندید وزیرانو په شمول تاسو د ولسی جرګې عمومي پریکړې څومره معیاري او اصولي بولای زکه ویل کیږي چې ډیر کله ولسی جرګه داسې پریکړه کوي چې هغه ډیر په ګوندی لحاظ باندې وي حتی دا سم ویل کیږي چې ځین نور تعصبات هم پکې په پام کې نیول کیږي په عمومي توګه ستاسو تحلیل دې شخصه دی
ما مخکې ځل کې دا د ولسی جرګې د پریکړه چې ودا تایید کړي وو اوس هم تاییدوم چې دا پر ځای ولی
بیا هم د خبرې شته چې دې پریکړې تر شا څه مسایل دي. په یو برخه کې زه د اغلې شینواری سره همغږی ځکه نه یم چې هغې ویلې که یو وزیر که چېرته رد شي نو دا د حیثیت دپاره ښه نه ده. ګوره څوک ولسمشرۍ ته ودرېږي درې وارې څلور وارې پنځه وارې ولس یې ردی ورته رایه نه ورکوي، بلکې دا بیا ودرېږي، بیا هغه د ولس او د خلکو هغه اړتیاو ته ګوري او بیا دا خپل یو نقش لوبوي. و همداسې یو وکیل وګورئ څو ورته رد شوی والی بیا هم دې ته ودرېږي. بله مسله کې چې هم زه داسې تقریبا د اغلې شینوارې په خبرو کې زه تناقض ګورم هغه دا دی چې هغې مخکې ویلې مونږ ولس مڼه غواړي او کدا چې په هر پریکړه کې وي نو هغه مڼه غواړي. سره دیدم چې زه ګوره د سیاسي لپلوه زه یو لیبرال یم، یعنی لیبرال هیومنست یم، په انساني ارزښتونو باندې ولاړ لیبرال یم، یعنی زما دپاره ښځینه او نارینه دا هغه چې دی د ټولو ته په یوه سترګه زه ګورم او د دې ټولو زه برابروالی غواړم. ولې داسې دی که نه که چېرته د مدیریتي لحاظه وګورو او د نورو داسې چلندونه د ښځو او د نارینه په منځ کې وګورو دې کې شک نشته چې زه فکر نه کوم چې تا که سایکولوژیکی لحاظه که یو مجلس کې تاسو داغه کې مطرح کی نو هم بیا تاسو دا پال لسرات لیشی چې زنی مسائل شته دي چې کې دی شي چې یو نارینه حق وکړي شي نسبت د خزینه وته. او زما خبره بس
د خزینه بیا خو کړی شي د نارینه
شک نشته دغه خزینه هم چې کوم دی دا هم د زنی خاصو کړی د خونه معرفي شي وي دي او دا کې شک شته چې اگر کوم کاری ټیم چې موږ غواړو هغه ټیم ورک چې غواړو چې ولسمشر باید پاغه باندې په هغه پر باندې څټ باندې باید کار وکړي. زه زیات متعقن نه یم چې دغه ټیم وشي کولای هغه نه حد پورې چې ولسمشر ترې نه تمه کولای شي هغه نه حد پورې.
زدران صاحب تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟ سوال څه وایي چې کېدای شي دغه کسان چې معرفي سوي دي حتی د ښځو په ګډون ځینې وزارتونو ته ښایي هم دا ځینې حزبو پورې مربوط یا ځینې هغو کسانو پورې مربوط چې مخکېنی هغه رد شوي کسانو پورې مربوط وو.
رازم دغه پښتنه ته د ساحل صاحب نام په بکنه سره زه باید ووایم چې مخکې سهیل صاحب یوه اشاره بله درلوده چې په اوسنۍ معرفي شوي کابینه کې نامزد وزیران چې هغه ته پیژندل شوي د ولسي جرګې ته په دې کې د سیمه د هیوادونو ځینې لاسپوڅي وبلل چې البته زه د دې کلمې سره کلک مخالف یم. هر هغه څوک چې جمهور رئیس د خلکو د دې وطن په سر کې قرار لري او د خلکو په مستقیم رای سره انتخاب شوی دی نو جمهور رئیس هیڅکله دا نشي زغملای او دا نشي منلای چې د دو په ټیم باندې یا په کاري ټیم یا کابینه باندې مثلا د پردیو اثرات وزغمي یا ومني. زه د دې سره کلک مخالف یم. یا اتهامات شو وريديږي په یو چا باندې چې اتهام وريديږي، اتهام تر جرم یا اتهام تر غوړې چې قضا فیصله کړي وي، زه فکر کوم چې دغه وټن لري او رازم دي چې مثلا په کابینه کې جمهور رئیس څنګه دومره تیر وطن باید وکوي چې داسې یو څوک معرفي کې چې هغه د پردیو نوکر وي. هر هغه څوک چې د جمهور رئیس په دې کابینه کې یا په نوي نوماندو وزیرانو کې ولسی جرګې ته ورپېژندل شوی دي هغه د دې وطن بچیان دي، هغه د دې وطن د ملي منافعونه باید.
یو پښتنه چې دغه داده چې د انتخاباتو تیر د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې آیا د ولسمشر کرزی د ائتلاف زیږند نه دي د ځینې کسانو
ګوره راځم هم دغه خبره ته هم راځم. دلته ډلې او تنظیمونه موجود دي، د مونږ منو احزاب موجود دي چې ورته د عدلی د وزارت چې یو هم لغونه سهیل صاحب مثلا د لیبرال ګوند مشر دلته موږ سره په پوننن نه ناست کې قرار لري. احزاب شته، احزاب ته مشروع موږ ځکه نشو ویلای چې هغه ته مشروعیت ورکړ شوی دی، هغه ته قانوني جواز ورکړ شوی دی. رازن دته چې مثلا ډلې کمال الله خور را سره موافق اوسیږي، زه فکر کوم چې په پارلمان کې هم دغه احزاب او دغه تنظیمونو غړي راغلي دي، پارلمان یې تشکیل کړی دی. اما کومه پریکړه چې مثلا اوس پارلمان کوي هغه ته موږ مشروعیت ورکو په دې چې وایي د پارلمان پریکړه د ولس پریکړه ده، د ولس استازي دي. چوندوی نو د ولس پریکړه ته چې موږ غاړه ږدو بنا اند جمهور رئیس پریکړه چې مثلا کومه کابینه معرفي کړي هغه هم د ولس پریکړه باید ځکه و بولو چې مستقیما جمهور رئیس د ولس پر راغلی دی، انتخاب شوی دی. یو او دوهم دا چې ډلې او تنظیمونه په دې وطن کې شراغه دي، موږ دا منو چې په دې معرفي شوی وزیرانو کې په مخکنیو وزیرانو کې هم د ډلې او تنظیمونو نه به یو څوک راغلی وي یا به تیر تاریخ مثلا د ډلې او تنظیمونو سره تړاو درلود یا اوسنۍ تړاو لري. مګر کله چې هغوی د افغانستان د اسلامي جمهوریت دغه کابینه غړي تو ترلاسه کوي هغوی د ډلې لپاره نه، هغوی د تنظیم لپاره نه، لکه ولسی جرګه چې ملي برخورد کوي هغوی به ملي فکر کوي او ملي
حرکت کوي. هم دې اشاره وکړه چې دا کوم کسان چې اوس جمهور رئیس کرزی ولسی جرګې ته په دغه دوهم لیست کې معرفي کړی دي تا
تکړه کسانم پکې دي کارپوه کسانم دي. تاسو په لنډه کې راته وایاست تاسو څومره شناخت لري او څومره تحقیق هم کړی د سیاسي څېړونکو په توګه، دغه کسان تاسو څومره قوي بولئ په کاري لحاظ او په مدیریتي سیاسي پوسټ لپاره، او څومره تکړه دي ستاسو نظر؟
زه فکر کوم چې یو د تحصیل او د مسلک او د پوهې خبره یوې خواته ده، د مدیریت او منیجمنت خبره بلې خواته ده. تر هغه وخت پورې موږ د قضاوت نشو کولای چې تر څو د یو چا کار ونه ګوري، او قضاوت هغه وخت کېږي چې د یو چا حرکت وګوري یا کېدای شي اشتباهات وکړي یا اشتباهات یا ستونزې په کارونو کې کم وي. زما په فکر باندې د وخت نه مخکې قضاوت کول چې دی کولای شي دغه دنده پر مخ بوزي او نشي کولای، دا څه فکر کوم چې په اوسنی وخت کې یعنی زه د دې لپاره د
تحصیل ته په پام سره څومره وړاندوینه کوي، څومره امیدوار یا سیلمند یست؟
یعنی د تحصیل لحاظه چې دا به ورسته پارلمان باید دا وڅېړي او دوی دا وخی چې رښتیا دغه دوی کوم تحصیل خي دغه اسناد دی واقعي دي نه دي. ځنې زمونږ په وخت له بده مرغه دا ډیر زیات رواج چې خپل به د لسم دولسم نه فارغي او یا به د سره مکتب لستنی بیا به PhD ډیګری بخی بل بخی بل بخی. زه دا نه پیغام چې تر وخت چې شه د دلته او کوم مسائل د تر شادي دا باید خپل پارلمان دا باید روخانه کی چې دغه تحصیل واقعا تحصیل ده او د دې دغه ټول اسناد دغه وڅېړي او روسه دوی چې کم یو تیسس لیکلې ده کم لیکنی چې کړی دی وقا څوک چې ماستری اخلي څوک چې ډاکټر اخلي او به څه ولیکي او دغه لیکنی وګوري چې تر دې لیکنی تر کم کچه پورې قوی دي او د دې ملک په ګټه تمام دي شي دغه نو روسه بیا کېدی شي چې دوی خپل
تحصیل ملالی شنواری بحث بران غړو راټولو به تاسو نظر دغه کاندید وزیران چې ولسچرګې ته معرفي شوې دي او اوس د خپل کاراتونکو کاری پلانو په تشریح بوختي، څومره به وکولای سي د باور لري ولسچرګې څخه تر لاسه کړي او ولسچرګې به څومره مسلکی او اصولي برخورد دوی په وړاندې وکړي درې ورکول په محل؟
لکه څنګه چې تاسو ګوري دغه ولسچرګې هم د دې ټولنې یو برخه ده، څګه ډوډۍ چې په دې خپل ټولنه کې ګوري امغه مر ګډوډي پولیسي جرګه کې هم شته. زما په نظر د افغانستان په چوکاټ کې فکر وکړم کې دې شي چې وکړي شو چې په خاتوګه دا تشخیص ورکړو چې څوک د دې وړتیا راي ورکړو. خو لکه سوال سیب چې ویل چې په دې کې ځینې جاسوسان دي، امداغه اسناد تاسو ولسی جرګې ته وړاندې کې کولس مشرته نشي رسوله ولسی جرګې ته خو رسولې شي کنه
د ولسی جرګې پریکړه ته او به د ولسی جرګې پریکړه ته په کتو سره د ولسی جرګې د وکیلانو روحیه ته په کتو سره او د هغوی عمومي کوم تصمیم شنه سیغه ته په کتو سره تاسو ګمان کوي چې دغه ولسو کاندید وزیرانو لړل څوډاندوینه مسود چې سوتنه به وکولای سي په اغلب ګمان د باور راي تر لاسه کړي.
ما بل ورته فکر کې چې موږ بلا قلاس کسه کامیاب کړي شپ دغه دور کې هم زه فکر نه کړم چې نه بزیات وسی، ځکه دغه سیاسي کشمکشونه تاسو معلوم دي، قومي کشمکشونه تاسو معلوم دي، په څنګه کې دا چې کله کله ما تاسو ویل چې کړی شي چې ولس د وکیلانو نظر بدل کاندي درې کسانو ترای ورکړي چې هغه د نظر باغ قرباني شي.
زدران صاحب تاسو د چارو د ادارې ویان دي تاسو د حکومت په استازیتوب خبري کوي، څومره ډاډه یاست چې ولسی جرګه به دغه کاندیدو یا وړاندې شو وزیرانو ته د باور راي ورکړي؟ څومره خوشبيني است آیا دوی ټول با وکولای سي د باور راي تر لاسه کړي د ولسی جرګې څخه غوښتنه مو ساده
د هواد حساس شرایط په کتو سره د ولسی جرګې نه البته غوښتنه خو دا ده چې هغوی دغه ټیم چورته معرفي شوی دی ورته لدافي کې چېرنه ورسته ورته د اعتماد راي ورکي د دوی په مسلکي بودن کې د دوی په لیاقت او دانش کې ډیر فکر شوی دی او دغه اوس چې مثلا تاریخي او کانفرنس روان دی د بون کانفرنس بخنه غوړن د لندن کانفرنس روان دی د شرایط ته په کتو سره د هواد امنیتی وضعیت په کتو سره او داش نړیواله ټولنه له موږ څخه غوښتنه لري او ولست وختن لري غو ته په کاتو سره زه فکر کوم چې ولسی جرګه دا ځل په ځای اقدام وکړي او دغه ټیم چې ورته معرفي شوی ده زما هیله البته د دولت په ستاسو توګه دا شورته د اعتماد راي ورکړي.
کور ودان سوهیل صاحب ورسې پوښتنه تاسو نه کوم، په داسې حال کې لکه چې صدران صاحب اشاره وکړه چې د لندن مهم کانفرنس د افغانستان په اړه جوړیدونکې ده او ولسمشر او د حکومت بادالته خپل پروګرامونه ډیر منظم وړاندې کړي او ولسمشر په عین حال کې دلته د کابینې په جوړولو بوخت دی او دلته ډیر کم مصرف پاتې سي او افغانستان شرایط ته په کتو سره تاسو له ولسی جرګې څخه واړی او سو وړاندوینه کوي چې نتیجه به سو زی د ولسو کاندیدو وزیرانو چې ولسی جرګې تاسو ته ول شوې دي؟
ته یو لاند غوند تبصره کوړ او کوم چې ما ونه ویل چې په دې کابینه کې ګنې جاسوسان دي، ولې زه د استدلال نه کول شم تر اخره پورې دفاع وکړم چې د افغانستان په اوسنۍ کابینه کې ځینې افراد او اشخاص ته چې دغه د سیمایي ایوادون او سیمیز دلالانو تر فشار لاندې خغل کرزی په دې کابینه کې راوستي او په دغه حساس او شرایطو کې او په دغه تقریبا بیړنی حالت کې چې موږ افغانستان قرار لري د دغه کابینه زندیدل ز د سر زیات هغه نیمه همغږی نیمه ز د خپل دوست سره په دې لار کې ځکه چې کچرته په دغه استدلال باندې نور تمرکز وکړو دا په دې معنی ده چې په افغانستان کې بنسټونه نشته په افغانستان کې موسسات نشته بلکې وزیر صرف یو کس ده چې هغه مخکې دا ویل چې هغه یو هغه په وخت یو مدیر نه دغه یو سیاسي یو شخص ده چې کولی شي چې دغه مسائل راوچړي وی ګوري د خپل نظر نه راتیر کی بلکې دغه لاندې کوم پوسټونه چې دی هغه دایمي پوسټونه هغه کولی شي دا کارونه پر مخ بوسي په افغانستان کې خوشبختانه کې وایم پارلمان شته قضا شته او په افغانستان کې حکومت شته حکومت ستون ځنه لري په دې لار کې او یو شی بلم دا چې هغه چې ډیر آیا درسته دغه بخي وی چې دنه چې مونږ په ډیره بیړه باندې تصمیم ونیسو نو دا بخي چې خیر کده مسله لږ زره وزن دی ګم نو دا بخي چې دا داسې وزیران مونږ په دند وګمارو یا داسې وزیران ته راي ورکو چې هغه واقعا دې
ډیره مننه
لپاره ورتیا ول
کور ودان زمونږ نن نه بحث هم دومره کوم نظریات چې و د ازادي رادیو درنو ورډونکو د زمونږ د ملمنو نظر او ازادي رادیو په کې هیڅ نظر نه لري ل خپل ملمنو هر یو د ولسی جرګې لغړی ملالی شینواری د جمهوریت صد د چارو ادارې لویان فیضی زدران او د سیاسي چارو له کارپو اجمل سهیل څخه کامیاب و سیډیر مننه
مشال رادیو د جنوري په 15مه پیلېږي مشال زمونږ رڼای ستاسو د ازادي اروپا ازادي رادیو څخه د پاکستان قبایلی او سرحدي سیمو د پښتنو لپاره پښتو رادیوي خبرونه مشال رادیو د جنوري په 15مه د پېښور په وخت د مازیګر په 4 بجو پیل کیږي د خبرونه په لنګ صفو 21.9 اتیا 15.15 اتیا او 13.3 مترو اوریدلای شي خپلوان او دوستان د دینی وی رادیو خبرونه خبر کړئ